د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولی شي.
فرخند اسد و چې د خبرو لنډی زیته ستا وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پانامه اسناد معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا له معلومیږي. خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخکې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پورې رسېدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 ارب ډالره د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کېږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړولو لپاره ضروري ده چې دا اداره نوره هم با اختیاره جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاده کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دی. که دا با اختیاره جوړه کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي. دې لړکې حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخواني د مذهبي امورو وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپۍ خرج کړي دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فنډ نه خرج کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو. خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غوندې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د راروان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 50% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقیني صورتحال وي ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کمواله دی. ادارې لیکي 50% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه ملاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. ان بی سی ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ویب پاڼه لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. بلخوا سټریټ فور کمنټري نومي څېړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د دغه مقالو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورټ له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ودرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بل خو سټریټفورډ کومنټري څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلورو اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 14 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل ځانمرګي برید کې 46 کسان ووژل شول. درېیمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلۍ ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کېږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې پر یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمان یو کافره کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي، په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خوځو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال اډیو تاسو غوږی درنو دونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashaladio.com باندې کتلیم شئ، لوستلیم شئ او اوریدلی هم شئ. د دې ترڅنګ که چېرې تاسو د فیسبوک یا د ټویټر خپله پاڼه لرئ، نو د هغې د لارې هم د مشال راډیو چې کوم ویریفاید یا تصدیق شوي پاڼه د هغه خوښه کوئ او په هغې باندې هم دا ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو سره مې ژمنه کړې وه چې په خپرونه کې تاسو لپاره اونیزه خپرونه تړون هم درو، نو اوس وخت رارسېدلی دی د اونیزې خپرونې تړون. او په نننۍ خپرونې کې ګورو بوریوال کاکړ د کوم ځای سیل را باندې کوي او د هغه ځې معلومات یې راغونډ کړي دي. نو راځئ چې تړون پروګرام ته غوږ شو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو لومړی د فطري ښکلا، سیلګرۍ له حوالې او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلی وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننی سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده. خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خیتې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نارترن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور دی، مشرق او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې مشرق طرف نه، جنوب کې د بنیر ضلع طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
منګوره دا منګوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نه والا پنځه لکو خلکو ښار دی، او دا یو عام د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، په دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. په دې کې ماته دا خوږه خیل ده، بحرین دی، مدین دی، کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلي چې دغه د یوسفزو ویلي ده، او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي، د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، ګاوري ژبه ویل کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه ژبې ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، توروالي ویل کېږي، دا کالام دا ګاوري یا کوهستاني ویل کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویل کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویل کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاویږي چې هغوی اوسېږي. شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلی کېږي.
ژوند ژواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې په کښې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلک وي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو په مخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو، کوم علاقو کې چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویتن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي، هغې خپل پروګرامونه دي، نو هغې کې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سوات کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو رجحان دا دی چې پتري عمل کوي، هلته بنده یو غم را شي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولو نه وړمبۍ دا شي د قبر انتظام کوم شي، قبر وکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک را ځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دې دپاره روشي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه را وړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا نوې غونډه کې راغلې ده چې عموما دغه کوم محلي یا د کوم کلیغۍ چې کوم کورونه دي، نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټۍ چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي، او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی کس چې هغه سره خبره وکړي، او د هغه وخت مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې لپاره د دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات را شي، یا داسې یو بم ورزېږي، یا لوی حادثه شوي، نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او علم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل پخوا چې په سوات کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سوات کې د ناوړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سوات کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سوات کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سوات کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال دی چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زمونږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو، د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونم ټول متنفر شو دی یو بل نه، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي او باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سوات کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سوات په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑگی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نچی داغی سر ظلم زیاده شروشی نزایم چی داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتم کی دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جانه خودکشی نو کرده خود زهری والا ورکڑیو اوی چی دا دی خودکشی کردی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا ده چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سوات کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سرټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته موږ وایو، نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کوم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نیکتخیل ورته موږ وایو، په نیکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کوم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سرزر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چوت وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټلی یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ چوت وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سر اړو صحت نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو په سورک دی.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي. 50% آبادي چې دا هغه وخت زراعتو سره ټچ ده، 45% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاته سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ فکل نو ددی بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. ددی سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خیونی وي قبیله را له چغم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چغی د یوسف زین په نامه منلي چې د دې قائد چې وو نغه ملک احمد بابا وو، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد و ته زه ویلی شم چې هغه شیخ مجی بابا دی. د شیخ مجی بابا قبر په سوات کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد مانی په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس او دغه شیو په بخیل کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تر یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی سرګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نه لوستې سره به سوا د می می نشي کوله. نو په لول سوا یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خو یو ډیر خپل سټوډنټ ته طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی برادر د پلار په زمانه سپک بچا شو خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه د یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1901 کم او یم کې زمونږ د محلي بچی ختم کړي خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
نرگس لیکل استا په نامه خط ګلی کاش کاشا ګلونه په تور سلس پړن سوات راشا ګلونه په تور سلس پړن سوات راشا نرگس لیکل استا په نامه خط ګلی کاش کاشا ګلونه په تور سلس پړن سوات راشا ګلونه په تور سلس پړن سوات راشا کوم بن وے کال پمر گزار میں مزماشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا گلنا بپتور سلس پڑم سوات راشا ورکڑی نارنج گلی د کابل تا بادام براولی دزان سرا دغ میں فلتا وائی خراش خام خات دی رنگین میں فل خلاشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا بخا مخا گلی خیرو د پی خبرا راغفتے ملو گے شانس ملنے دے د خیبر آوائی راش چر ترنگ چر تک بنگ چر ترناشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا گلونا بپتور سلس پڑن سوات راشا